دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. زه شاهین بوریری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې کرکلی هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې حال درکو. په بومندو کې د ملیشیا د 23 سرتیرو د وژنې، پاکستان کې طالبانو سره د خبرو اترو د روان عمل، او په خیبر پختونخوا کې اقلیتونو ته د وسلوالو طالبانو لخوا د دړکو، د سیمې او نړۍ په اړه سر نور راپورونو تبصرې هم شته. خوړومبی د دې وخت خبرونه وو. مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملیشیا د 23 تختول شو سرتیرو د وژنې دعوه کړې ده. طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا د نومول شوی کمیټې مشر عرفان صدیقی د اتوار په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی دي، او د پاکستان په بلوچستان کې بمی چاودنې چې په نتیجه کې یو اورګاډی له پټلۍ ووت د ماشومانو په ګډون اووه تنه وجلی دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملیشیا د 23 تختول شو سرتیرو د وجلو دعوه کړې ده. مومند جنسی کې د طالبانو د مشر عمر خراسانی لخوا د اتوار په ورځ په خبر شوي خبر پاڼه کې ادعا شوې چې طالبانو د خپلو وجل شو کمانډانانو د وژنې په بدل کې د ملیشیا 23 سرتیری وژلی دي. دا سرتیری په کال 2010 کې د وو نورو چارواکو سره د شونګړې پوستې څخه تختول شوی وو. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو له تر اوسه د ملیشیا د سرتیرو د وژنې تردید یا تصدیق نه دی کړی. طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا د نومول شوی کمیټې مشر عرفان صدیقی د اتوار په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی، او ورسره د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو په اړه تازه معلومات شریک کړي دي. د پاکستان سرکاري میډیا په خپلو راپورونو کې ویلي چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم په دې موقع موجود و. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې یوې بمي چاودنې چې په نتیجه کې یو اورګاډی له پټلۍ ووت د ماشومانو په ګډون اووه تنه وژلي دي. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنس د بلوچ بیلتون غوښتونکو د فوز د یو بیان له قوله راپور ورکړی چې په کشمیر ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. ویان زیاته کړه دا برید د هغه وژنو غچو چې د په وینا دولتي ملیشو د بلوچستان په ډیره بوختي سیمه کې کړي دي. هغه سیمه چې 14 پکې شوې له بلوچستان سره په گاوند کې د سند صوبې اړوند سیمه ده. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف سره لیدل قتل کړی دي، او ورسره د دواړو هیوادونو په دفاعي چارو خبرې کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په یو خبر کې ویلي چې دواړو خواوو د دفاعي اړیکو د لا ټینګولو او د دفاع په برخه کې د تربیتي هلو ځلو په زیاتولو زور ورکړی دی. د سعودي ولیعهد د پاکستان د ولسمشر په ګډون د قومي اسمبلی د سپیکر او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم کتلی دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سباله د چین په درې ورځني سفر روانېږي. د پاکستان د سرکاري میډیا د راپورونو تر مخه به ولسمشر د خپل چینی سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. د پاکستان ولسمشر به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د جوړې شوې کمیټې په غونډه کې هم برخه اخلي. په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو په عملي کولو خبرې کیږي. په پام کې دا چې افغانستان او قرغیزستان یو ګډ اقتصادي کمیشن جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن په جوړولو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد مقبل عثماني ویلي چې دا ګډ کمیشن به د افغانستان او قرغیزستان د ګټو د خوندي کولو په مقصد کار کوي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې یو چارواکي ویلي تمه ده چې د روسیې یو پلاوی د روان میاشتې لپاره ته رسیدو مخکې د یو بل ایټمی ریکټر د جوړولو په اړه د خبرو لپاره تهران ته لاړ شي. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې ویان بهرور کمالندوی پرون وویل چې د بوشهر په تاسیساتو کې د یو نوی ریکټر د جوړولو په اړه له روسانو سره خبرې روانې دي. کمالندوی زیاته کړه، روسي پلاوی بعد د روانې فروری میاشتې په وروستیو کې تهران ته سفر وکړي او زیاته کړه داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو قرارداد به د راروان کال په لومړیو کې لاسلیک او د نوي ریکټر د جوړولو چارې به هم سمدستي پیل شي. د بوشهر د ایټمي برېښنا د تاسیساتو ټولې چارې روسي کارپوهانو بشپړې کړې دي. امریکا له برتانیا او فرانس سره یوځای په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو د ناکامۍ پړه په ولسمشر بشر الاسد اچولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د اسد د رژیم لخوا خنډونو پیچلې خبرې نور هم ستونزمنې کړې. پرون له دې مخکې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر هم ویل چې د اسد رژیم د هر راز پرمختګ مخه ډپ کړ او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې خبرو د ناکامۍ ذمہوار په سرګنده د اسد رژیم دی. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم بیا پرون پر امریکا تور لګاو چې د خبرو په دویم پړاو کې د یو منفی چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وکړه. او د مصر پولیس وایي د اسرائیلو پولې ته نږدې په سینا سیمه کې په یو بس کې بمی چاودنې لږ تر لږه څلور کسان چې د جنوبي کوریا سیلانیان هم پکې دي ووژل. پولیس وایي په دې چاودنه کې دیارلس نور کسان ټپیان شوي دي. د مصري چارواکو په وینا ګمان کېږي چې د تابا سرحد ته نږدې د دې چاودنې د وژل شوو کسانو درې تنه ښایي د جنوبي کوریا سره تړاو لري. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی وایو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې او کتلې شئ. وسلوالو طالبانو په مومندو کې د ملیشیا د درويشتو سرتیرو د وجلو داوا کړی ده. د خیبر پختونخوا په چترال کې د کیلاش قبیلې خلکو د حکومت او نړیوال ټولنې د تحفظ غوښتنه کړې.
خلک هوټل یاریدې ده کیلاش ولا خلک موږ به انټرنیشنل کمیونټي ته هم یونایټیډ نیشن ته هم اپیل کوو چې موږ سیاسي پناه ورکړو.
او په میرانشاه کې د کرفیو له کبله ځایي سوداګر د مالی تاوان سره مخ شوي.
داس کاروبار مې نه کاوري نه خو چې دا حکومت چې سړي کارپی ولاګي سا بل تکلیف جوړ شو آشا ګارډ ورکو.
د سیمه نړۍ نور راپور نو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کلوب زموږ ګډومبه موضوع ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو دا وکړه ده چې په مومندو کې د ملیشیا تختول شوی درويش سرتیری وجلې دي. په دغه اړه په سیمه کې موجود د خپل همکار نه نور معلومات اخلو. ملګری ستړي مشه ته ما دغه خبر نور جزئیات څه دي او تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دغه اړه څه ویل دي؟
مننه شاهین بنیری صاحب. تیره شپه مسئول مرکزی اجرایی کمیشن تحریک طالبان مومند ایجنسی عمر خالد خراسانی یوه خبر پانه چې رسنوی ته یاستولې ده، مشال ریډیو ته هم دغه ترلاسه شوې دغه خبر پانه کې عمر خالد خراسانی دا وکړه ده چې دوی د ملیشیا ځواکونو درویش هغه اهلکاران د خپلو ملګرو په انتقام کې وژلې دي، کوم یې چې په جون 2010 کال کې د شونګړای پوسټ نه گرفتار کړی وو هغه تختولې وو. نوموړي ویل دي په دغه خبر پانه کې چې حکومت یو طرف ته مذاکراتو سلسله شروع کړي ده، نو بل طرف ته د دوی چې کوم قیدی ملګري دي هغه د جلونو نه روزانه راوباسي او هغه لښونه چې کم دي پر وډونو باندې غورځوي. د په دغه خبر پانه کې دا هم ویل دي عمر خالد خراسانی چې کوم رسنوی ته استولې ده چې سورز وړاندې دوی حکومت ته خبرداري ورکړو د میډیا د لارې په یو خبر پانه کې چې د دوی چې کم ملګری دي هغه وژنه د بند کړي کني د دوی انتقامي چې کومه کاروایی ده هغه به مخه تراشي. خو دوی د په وینا دغه سلسله و نه درېده. لهذا دوی ویلي دي چې دغه درویش ملیشا چې کم سرتیری دي یا ځواکونه اهلکاران دي هغه د خپلو قیدیانو چې کم په دوی ته غورځول کېږي د هغې په بدل کې وژلې دي. نوموړي دا هم ویلي دي چې حکومت ته دوی دغه واضحوي چې د دوی ملګری چې کوم وژنه دی هغه دې بند کړي کني پر اتلونکو کې به د دوی انتقامی کاروایانې چې کومې دي هغه به نور هم سخت مخې ته راوځي. شاهین په دې اړه تر اوسه پورې حکومت طرف نه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی، البته یوازې د طالبانو طرف نه چې کوم دی دغه خبر پاڼه خپره شوې ده چې دا دویمه خبر پاڼه ده چې د عمر خالد خراسانی له طرفه چې کوم دی رسنیو ته واستول کیږي. کله نه چې مذاکرات شروع دي، څو ورځې وړاندې هم دوی په دغه کې ګواښونه کړي وو چې که د دوی ملګرو د وژنه سلسله ونه درېدانو نو دوی انتقامي کاروایانې به په سخت صورت کې مخې ته راوځي. شاهین
دا څه پته لګي ملګري چې دغه وژل شوي کسان د کومو سیمو دي، د کوم ځای سره تړاو لري؟
دوی تر اوسه پورې دغه واضحه کړې نه ده، خو صرف یوازې دا ویلي دي چې دا په جون 2010 کې دوی د شونګړایي پوستې نه چې کوم دی گرفتار کړی وو. البته دوی خپل ملګري چې کوم وژل شوي دي هغې دوی نامونه هم بقاعده په دا خبر پاڼه کې ښودلي دي چې په مختلفو نیټو باندې دوی دغه ښودلي دي چې په هغې کې یو په 15 فروری هم دوی خپل 14 ملګري ښودلي دي چې په هغه په نامعلوم ځایونو کې ورته غورځول شوي وو، چې په هغې کې دوی وایي چې 4 کسان د دوی ملګري معلوم شوي دي، بقایا معلوم نه شول. البته د ملیشا ځواکونو چې کوم درویش اهلکاران هغې دوی شناخت لا نه دی ښودلی.
ډېره مننه کوم او ډېره ښه ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې.
اوردونکو عام ورید چې په مومند کې د ملیشي تختول شوی دریوش کسانو د وجنې داوا شوې ده د طالبانو لخوا، بلخوا په اسلام آباد کې چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا کومه کمیټه جوړه شوې ده، د هغې مشر عرفان صدیقي د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل کته کړي دي. په دغه ملاقات کې څه خبرې وشوې، په څه موضوعاتو بحث وشو، په اسلام آباد کې زموږ همکار تفصیل راکړي. ملګری ستړي مشي ته وایم.
ډیره مننه خوارم شاهین جان.
سوشو په دغه ملاقات کې پرون مخام دغه خبر راغ په مومندو کې د سرتیرو د وجنې، د ملیشي د ځوانانو د وجنې، او اغل بیا دغه ملاقات شوې دی، نو څه معلومات دي تاسو سره سبب مو ته وایي؟
جی بالکل شاهین، دا چې چونکی وزیر اعظم سور وزیر د ملک بهر او په ترکی کې او دا غیر رسو بیا خپل چې کله رو رسیدنو د سعودي عرب غا ولی احد شاهزاده راغلی، نو په هغه منډو ترلو کې خو بیگا عرفان صدیقی څوک چې کوارډینیټر دی د حکومتي مذاکراتي کمیټې، هغه ورسره وزیر اعظم سره ملاقات وکړو. دغه دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود و. دغه ملاقات کې چې کم د دوانو کمیټو غونډه شوې وه، بیا چې کم د طالبانو د کمیټې دوه غړي چې کم دی هغه وزیرستان ته تللي ول، ته کې د طالبانو سره خبرې اترې کړې وي، سید دی خبرې هغه ته رسولې وي، د هغه خبرې شرطونه هغه دې کمیټې ته را رسولو. نو دغه ټولې چارې د وزیر اعظم سره په دغه باندې وسره خبرې وکړي، احوال یې وته تیر کو، او ورسره دا خبره هم وکړه چې مونږ د طالبانو لخوا د ډزبندۍ د اعلان په تمه یو چې دغه اعلان کله وشي، نو د هغه وروسته به بیا مونږ نور چې کمی خبرې اترې هغه به مخ په وړاندې بوزو. د دې سره کم چې د طالبانو د کمیټې مشر د سمیل حق نو هغه هم ویلي دي چې ډیر زر به د طالبانو لخوا یو خوشخبری، یو ښه اعلان هغه به مخې ته راشي. جی
دا خوشخبری خو بل را رواني لا تر سره رسیدل نه ده، خو په دې منځ کې د درویش کسانو وجل شو د ملیشي ځوانانو اسلام آباد کې چارواکي سوي
چارواکو خلا په دغه اړه باندې خپل موقف خپل دریز نه دی ورکړی. البته چې کم کارپوهان دي د دې معاملو د دې جنگ جګړو د سیمه ییزو چارو د هغې په نظر کې دواړه حکومت او طالبان دواړه ډلې هغه لا اوس هم په یو بل باندې بدګوانه دي، د هغې په یو بل باندې اعتماد نشته، او کمې پیښې چې کیږي بیا خاص کر چې کم داسې پیښې هم وشو چې په هغې کې طالبانو خو د هغې نه انکار وکړو، خو د هغې سره سره بیا د کراچۍ چې کومه پیښه وشوه یا چې کومه د بیګا بله پیښه رامخته شوې ده، 30 کسان چې وجلی شو، نو د دې نه بیا دغه کارپوهانو وینا ده چې دې سره به د حالات هغې اړخ ته لاړ شي چې د دې نه به یو خونړی جنگ شروع کیږي، او لکه څنګه چې حکومت یا فوج خصوصا هغه د مخکې نه تیار دی، هغې داسې اپوزیشن کې دي چې هغې وایي چې دا مذاکرات که ناکام شو د هغې وروسته به یو سخت آپریشن کیږي د دې خلکو خلاف. بلکې کم چې رحمان ملک دی د پیپلز پارټۍ په دور کې داخله وزیر دی، نو هغه خو دا دونه پورې ویلي دي چې طالبانو لخوا کمې خبرې راځي چې هغې زنانه یا ماشومان هغه افریدی حکومت نه دوی چې داسې هیڅ قسم ماشومان یا زنانه طالبانو هغه د حکومت په ولکه کې نشته. البته که حکومت دغه بندي قیدیان پرېښودل چې کم دینی ولی دي نو دا به داسې چې لکه دوی په خپل خپل خپې اووی په تبرګي باندې او دا به ډېر خطرناک شي. نو ده هم په حکومت باندې زور کړی دی چې باید داسې څه اقدام ونه کړي. او کارپوهان وایي چې داسې ښکاري چې دا مذاکرات بیخي د ناکامۍ اړخ ته روان دي، ځکه چې یو طرف ته حکومت په طالبانو تور لګي چې دی جنگ بندی نه کوي، بل طرف طالبان په حکومت تور لګي چې دی جنگ بندی نه کوي، او دواړه په یو بل دا تور هم لګي چې په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. نو په داسې حالاتو کې د مذاکراتو کامیابیدل هغه بیخي ناممکن ښکاري.
ډېره مننه کوم او خبر زده لغواړم.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، په تیرو څو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې میشتو مذهبي اقلیتونو باندې د وسلوالو لخوا بریدونه او هغوی ته د دړکو سلسله دوام لري. دا چې د دې دړکو له وجې اوس اقلیتونه څه احساسوي او صوبایي حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړي دي، دا هر څه اورو د موږ د همکار مجید بابر په راپور کې.
سوره دی مخکې د خیبر پښتونخوا په جترال کې د پیړیو راهیسې میشتو د کلاش قبیلې ته پاکستانی طالبانو دړکې ورکړي چې خپل عقیده دی پرېږدي او اسلام دی قبول کړي. همدغه ډول د ډیر اسماعیل خان په دربند سیمه کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکو دوه کسان تختول شوي دي. د پېښور په یو کلیسا کې هغه 14 چې سکم سل عیسویان وژلې وو، ذمہواري هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې. دغه ټولو واقعاتو ته په کتو سره پښتنه دارا ولاړېږي چې آیا د پښتنو په ځمکه میشت دغه مذهبي اقلیتونه ځان خوندی احساسوي او کنه. په چترال کې د کلاش قبیلې یو مشر وزیر زاده وای چې د کلاش د ټولې قبیلې دا خیال دی چې اسلام چرې هم په زور د بل چا د عقیدې بدلولو اجازه نه ورکوي.
نو موږ ځکه چې نه ریګو، نو موږ ته خو پته دی چې د اسلام کې د دین کې د زبردستی نشته. نو چې مسلمانان موږ په زور څنګه مسلمانۍ یا به موږ ختمې، دا خو په دین کې خدا نشته. صدا یو زور ثقافت خدا چې زنده ده، دا د اسلام له وجې ده چې خلک خو ډېر یریدلې ده کلاش والا خلک. موږ انټرنیشنل کمیونټي ته هم یونایټیډ نیشن ته هم موږ اپیل کوو چې موږ سیاسي پناه به ورکړي. موږ 3,500 خلک دا خو مسله نه ده.
د تېرې میاشتې په 26 نیټه په پېښور کې د هندوانو یو تاریخي مندر ته دوه نامعلوم وسلوالو د ننوتو هڅه کوله. یو ساتونکي د هغوی مخ ونیوله، خو دغه وسلوالو هغه هم ووژلو. دا چې په یاد صوبه کې د هندوانو اقلیت څه احساس لري. د پارلیمان پخوانی غړی ډاکټر هریش کمار وایي چې په یاد صوبه کې د هند تقسیم نه پس د پاتې کېدو لویه وجه دا وه چې مذهبي اقلیتونو د پښتنو ټولنه ډېره پرم نه ګڼله. خو د ده په خبره اوس هندوان لګیا دي دغه صوبه پرېږدي.
2013
د تیر کال د سپتمبر په 23 نیټه په پېښور کې وسلوالو یو کلیسا هم پنخه کړې وه چې پکې څه کم سل عیسویان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي وو. په پېښور کې د عیسوي اقلیت سره تعلق لرونکي خبریال عبید بټي وایي چې که څه هم زموږ مشرانو کې د عدم تحفظ احساس نشته، خو ښځې او ماشومان د دې پېښې نه پس سخت وېرېدلي دي او اوس د هغوی کاونسلنګ روان دی.
ټوټلی دا چې انسیډنس شوی و، ورنه شوی و. دې باره هغه ماشومان ته هم وایي، کشران ته هم وایي چې خپل مذهب لري کنه، کوم مذهب چې هغه لري کنه، هغه لا دا څه ورکوي چې تاسو دا
په خیبر پښتونخوا کې ټول اقلیتونه په دې قانع دي چې د اسلام د سپیڅلي دین تعلیمات د دوی لپاره تر ټولو زیات د تحفظ وړ دي. د دیني چارو کارپوه دیني عالم مفتی اختر ورغزی نه مو پختل چې د اقلیتونو په اړه د اسلام څه نظریه ده.
د دین اسلام بل مذهبي اړخ دی چې دا تعلق د انسان عقیدې، نظریې او فکر او تصور سره دی. د دین اسلام ډیر عام ضابطه د دې حواله سره دا دی چې لا اکراه فی الدین، ځکه چې دا
کور دیو او کور دا په زور ته نشي بدلولی. د انسان عقیده او نظریه دا ته په زور او جبر دا بدلولی نشي. بس انسان د خمیر نه د فطرت نه او د تخلیقي اساس نه خلاف دی. نو دین اسلام د دې کائناتي علت خیال ساتلی دی چې لا اکراه فی الدین. د دین په معاملې کې د عقیده په معاملې کې تاسو چا باندې جبر نشي کولی.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو په اړه خصوصي معاون ډاکټر سورن سنگ وایي چې صوبائی حکومت به په هر حالت کې په صوبه کې د میشتو اقلیتونو د ځان او مال حفاظت یقیني کوي او زموږ حکومت د کلاش قبیلې د مشرانو سره په رابطه کې دی. سورن سنگ په ډیرا اسماعیل خان کې د دوو سکانو د تختول کېدو په اړه وایي
خبره کړې ده او زموږ حکومت ان شاء الله تعالی چې هغوی د جان مال د هر څه حفاظت کړي دا د حکومت فرض دی. حکومت په هغه نباوي. دویمه خبره تاسو دا اغوا کار وکړه چې هلته نه هغوی اغوا شوي دي. نو بالکل دا خبره ده چې ډی آی خان سره دربین یو علاقه ده. هلته نه دا دوه کسان څلور کسان اغوا شوي وو. ای جی صاحب سره مسلسل رابطې دي. په دې کې ما مولانا سمیع الحق صاحب مولانا حمید الحق صاحب زوی دی دا هغه سره ما بیدار رابطه وکړه. هغه نه مې هیلپ ریکویسټ وکړو. ما پروفیسر ابراهیم صاحب ته ریکویسٹ وکړو چې ما تاسو ته جون کردار ادا کړي او دا کسان کو فرض کړه د طالبانو سره یې تاسو په خپل کردار ادا کړي چې دا را خوشي کی.
مفتی اختر اورگزی وایي چې اسلام د جبر نه بلکې د امن او ورورولۍ له لارې د خورېدو بڼه غوره ګڼلې ده او څوک چې د تشدد له لارې د اسلام د خورولو هڅه کوي هغوی په حقیقت کې اسلام سره دښمني کوي.
دا مجید بابر راپور مورد اوریدونکو د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. که څه هم هغوی څو غونډې کړې دي خو تر اوسه یې کومه پریکړه نه ده اعلان کړې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستانی حکومت چې د روانې شخړې د هواري لپاره کومه لار غوره کړې ده هغه رښتیا هم د دې جوګه کېدی شي چې دا شخړه هواره کړي او کنه؟ دا څه زموږ د همکار بوریوال کاکړ په راپور کې و.
د پاکستان حکومت له شاوخوا یوې لسیزې وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره د یوې څلور کسیزې کمیټې په وسیله خبرې پیل کړې دي. که څه هم د خبرو اترو لړۍ په لومړي پړاو کې ده خو د دې مذاکراتو د کامیابۍ او ناکامۍ په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د سیاسي او لسی چارو له کارپو شاه جهان څخه مې وپوښتل چې د یوې شخړې د هواري لپاره په بنیادي توګه کومې لارې دي. هغه وویل
یو خو عام عدالت دی او عدالتونو بیا بلا قسمونه دي. د تحصیل په لیول ضلع په لیول بیا هائی کورټ دی او بیا داسې د ملکونو مینځ کې چې کومې جګړې وي نو هغه بیا اقوام متحده ته یوسي او هلته کې ټول دنیا پہ بیا خبرې کی او څه حل والا راو باسي. موږ پښتو کې لکه بتیګه ده او بیا جرګه ده. نو داسې په پنجاب کې چې دی نو هلته پنچایت دی. دغسې هندوستان کې هم دغسې پنچایت دی.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان حکومت چې په ملک کې له وسلوالو طالبانو سره له کلونو راهیسې د روانې شخړې د هواري لپاره کومه لار غوره کړې ده هغه د داسې شخړې د هواري لپاره کافي ده او کنه؟ شاه جهان د دې پوښتنې په ځواب کې وویل د داسې شخړو د هواري لپاره د ډیر ملاتړ لرونکو کسانو ضرورت وي کوم چې د هغه په وینا په حکومتي کمیټې کې نسته. شاه جهان وویل
چې کوم فیصله به کوي اخر کې هغه دی د پاکستان فوج. ځکه چې د پاکستان فوج څومره نقصان اوچت کړی دی هغوی به په دې باندې کله رضای شي چې کوم قیدیان نیسلي دام والا پرېږدئ نو هلته نه فوج مو باسئ. بیا اکثر خلک دا دغه کوي چې زه تاسو شریعت والا خبره کوي نو په شریعت کې خو بیا قصاص هم شته. نو دا اویا پنځه شپېته زره خلک چې مړه شو نو دې قصاص به څوک ورکوي؟ ما ته د نواز شریف حکومت سے دور مضبوط نخداری چې دغه فیصله به وکړي شي او په دې باندې بس عمل درآمد شي.
قبایلی مشر او قانون پو لطیف اپریدی وویل د شخړو د هواري لپاره بیلابېل لارې موجود دي او حکومت چې کومه لار خپل کړې ده د هغه په وینا دا نامناسبه ده. لطیف اپریدی څخه مې وپوښتل چې د حکومت په غوړه کړې لار کې ستونزه څه ده؟ نو هغه وویل
باید چې د پاکستان چې کوم مقتدر قوتونه دي جنرالان او آی ایس آی د هغوی په لارې باندې د طالبانو سره خبرې اترې شوې. چې کوم خلک دا خبرې اترې کوي زه په دوی کې دومره قدرت او وس نه وینم چې دا د مسلو حل راوباسي. اصلي وچ د پاکستاني جنرالانو سره دی د آی ایس آی سره دی او باید چې د هغوی نه پکې امداد واخیستی شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له هغه وروسته له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرې اترې پیل کړې دي چې نه یوازې د ملک پوځ بلکې د ملک ټولو ګوندونو واک د ملک وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
اے پی خبری اجانس پخپل او راپور کې لیکلي چې د ترهګرۍ روانې لړۍ د پاکستان د قبایلي سیمو لس تر ټولو زیات اغیزمن کړی دی او دا مهال څه د پاسه یو میلیون قبایلي ولس په بېکورۍ مجبوره دي. خو په دا هیواد کې طالبانو سره د امن د خبرو په لړ کې د دوی نه چاړو پوښتنه ونه کړه چې دوی څه غواړي. د دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د حکومت لخوا د امن د خبرو اترو په تناظر کې د قبایلي سیمونو د بیکور شوو په لکونو کورنو د دریس موضوع راغسته ده. خبر ایجنس چې کله د قبایلي سیمونو بیکور شوې شپې ته کلنې زرمته بیبی نه وپوښتل چې د امن د روان بهیر په اړه هغه څه نظر لري. زرمته بیبی چې د غشخړې کور روان کړي او یو زوی او نو سه یې وجل شوې ده، په جواب کې وایي دوه کاله مې وشول چې په هنګو کې د کډوالو په کیم کې ژوند کوم. کور مې یادېږي، د خپل کلی لارې کوسې مې یادېږي او د خپل کلی خلک راته ډېر یادېږي. خو زیاتوي چې دومره خوش فهمه نه ده چې ګوندې د خبرو اترو د لړۍ به وکړل شي چې دوی خپل کورونه تستانه شي. اجانس لیکي چې د قبایلي سیمو نه دغه څه کم یو میلیون خلک په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ترڅنګ د وسلوالو طالبانو لخوا د تشدد له وجې هم په کورونو پرېښودو مجبور شوي دي. د اجانس په خبره کسو هم د پاکستان یو شمېر څېړونکي طالبانو سره د حکومتي خبرو ترونه د کومو نتیجو په اړه ډیر هیلمن نه دي. خو د ځینو بے کوره شو خلکو خیال دی چې کېدی شي دا خبره تربه دوی لپاره سناسه خیر ضرور راوړي. په دغو ځینو بے کوره شو هیلمنو کې یو د خیبر قبایلی سیمینا په 2009 کال کې بے کوره شوی و 50 کلن حجی نامدار دی. دی وایي چې په اسلام کې نا امیدی کفر ګڼل کیږي او د هر شخړې اخیری نتیجه د خبرو اترو د لارې راوځي. د ده په خبره دی هیلمن دی چې د دې خبرو اترو به سناسه نتیجه ضرور راوځي. اجانس لیکي چې د ځایي ولس د بے کوره کېدو لړۍ په 2009 کال کې په سوات کې د ملا فضل الله پر ضد د پوځي عملیاتو نه پس پیل شوې وه. څکه هم په سوات کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کامیاب شول او د دغو سیمو نه بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شول. خو د قبایلي سیمو ولس اوس هم بې کوره دي. د دغو سیمو خیبر ایجنسی تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده او دا مهال د یادې سیمې نه په لکونو خلک بې کوره دي. اجانس لیکي چې په وو واړو قبایلي سیمو کې داسې سیمه نشته چې ولس یې بې کوره شوی نه وي او مالی او ځاني زیان ورته نه وي رسېدلی. خو دا مهال د امن د خبرو اترو په لړ کې د دوی نه د پښتنې او یا د دوی دریز معلومولو په اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل شوي.
اکسپرس ټریبیون د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د رابطو خبرو اترو د وروستو راپورونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوي د افغانستان د روغې جوړې یوازینۍ لار د افغانانو په مشرۍ له افغان طالب وسلوالو سره د امن خبرو پیلېدل دي. مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکوال پوښتنه کړې چې د افغان ولسمشر د بیان دا دعوه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفینو سره خبرې کړې دي او دا چې کامیاب شوي هم دي څومره رښتیا ده. په لیکنه کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو رپورټ یادونه شوې چې پکې ویل شوي ول له افغان طالب مشرانو څخه ځینو یې د تیر کال په نومبر میاشت کې لږې ورځې مخکې له هغه چې ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره پر امنیتي تړون د خبرو لپاره لویه جرګه راوغوښته له افغان حکومت سره رابطې کړې وې. د نیویارک ټایمز له رپورت سره سم دغه خبرو چې ولسمشر کرزي جدي نیولې وې کومه مثبته نتیجه ورنکړه او خای په ترڅ کې د طالبانو لخوا هڅه وشوه چې امنیتي تړون لاسلیک نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي چې نوم یې نه د څرګند شوی ویلي چې د افغان طالبانو یو پلاوی د دې لپاره له دوحې څخه دوبۍ ښار ته ورغلو چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو په خبره یې چې دغه عمل کومه نتیجه ورنکړه. د یادې شورا ویان البته د دې رپورټونو تردید وکړل او ویل چې یوازې د سولې عالي شورا د چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت لري. د افغان طالبانو یو استازي هم له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د دوی او د افغان حکومت ترمنځ د تماسونو او خبرو رپورټونه درست نه دي. د اکسپرس ټریبیون په لیکنه کې ویل شوي دا ډېره روښانه ده چې پرته د امن له خبرو اترو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو مخه نشي نیول کېدای. د لیکنې له مخې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند د مدني سازمانونو د استازو په یوه غونډه کې هم پر دې خبره موافقه وشوه چې یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو لړۍ کولی شي. د روان کال په پای کې له افغانستانه د ایساف ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد د کورنۍ شخړو کندې ته له لوېدو وژغوري. لیکنه کاږي له دوبۍ څخه یو بل راوتلی خبر چې وایي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر یو نږدې خپلوان او په یو وخت کې نوموړي ته نږدې تن آغا جان معتصم د شلو تنو پخوانیو طالبانو یو شورا جوړه کړې چې د ولسمشر کرزي له ادارې او همداراز نورو افغان ښکېلو خواوو سره خبرې وکړي. یو ښه خبر دی. د لیکنې په پای کې ویل شوی په اوس وخت کې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو بریالي کېدل یو له حقیقت لری خبره ده. په دغه لړ کې بدلون هغه وخت مخې ته راتلی شي چې افغانان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې ځان ته یو نوی ولسمشر وټاکي.
د هارون بچا راپور مور د اردوونکو په پښتونخوا کې نه هنیمه بجې شوې دي. د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی. وسوالو طالبانو د ملیشیا درویش تختول شوی سرتیری په ډزو وشتي او وجلې دي. مومند ایجنسۍ کې طالبانو د مشر عمر خراسانی لخوا د اتوار په ورځ په خبره شوی او خبر پاڼه کې دا شوی چې طالبانو د خپلو وجل شو کمانډانانو د وجلې په بدن کې د ملیشیا دغه سرتیری وجل. طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت لخوا د نومول شوی کمیټې مشر عرفان صدیقی د اتوار په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او ورسره د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو په اړه تازه معلومات شریک کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بمی چاودنې چې په نتیجه کې یو اورګاډی له پټلۍ ووت د ماشومانو په ګډون اووه تنه وجلې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د بلوچ بلتون غوښتونکو د فوج د ویان له قوله راپور ورکړی چې په کشپور ولسوالۍ کې د پرونی چودنې ذمواری په غاړه اخستې ده. د سعودي عربستان ولیعهد سلمان بن عبدالعزیز په اسلام آباد کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه محمد آصف سره لیدل کتل کړي دي او ورسره د دواړو هیوادونو په دفاعي چارو خبرې کړي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین سباله د چین په درې ورځني سفر روانيږي. د پاکستان د سرکاري میډیا د راپورونو تر مخه به ولسمشر د خپل چینی سیال او نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. په پام کې دا چې افغانستان او قرغیزستان یو ګډ اقتصادي کمیشن جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي د افغانستان او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیشن په جوړولو خبرې کړي. مهم خبرونه مور د اردوونکو او سعودي اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو ته ترې مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تحریک طالبان پاکستان لخوا په ورځ دوه کې د ډزبندۍ کم اعلان چې متوقع و نو تر تیر سهاره خو هغه ونه کړی شو. ولې د ترهګرۍ په کاروایانو کې اضافه شوې ده. په بنو کې یوه ډسپنسري تباه کړی شوه او په پېښور کې په سکیورټۍ ولاړ یو پولیس اهلکار مړ او بل جوبل کړی شو. ادارې لیکي چې د پېښو پړه خو تر اوسه تحریک طالبان پاکستان نه ده قبوله کړې. خو د حکومت لخوا چې مذاکرات کامیابولو لپاره د کم برداشت مظاهره کیږي نو دې نښکار چې حکومت د ښه نیت نه مذاکرات شروع کوي او کامیابول یې هم غواړي. ادارې لیکي چې دا خبره خوشاینده چې طالبان لخوا ډزبندۍ یا جنگبندۍ اعلان لپاره څه مطالبه نه ده وړاندې کړی شوې سوای د دینا چې قیدی ماشومان بوډاګان او زنانه دې خوشی کړی شي. او دې بندیانو د رهایی لپاره حکومت فهرست غوښته دي چې کوم د دې خبرې دلیل دی چې حکومت زر تر زره دا مطالبه پوره کول غواړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې امید دی چې حکومت لخوا به هم داسې تجویزونه وړاندې کړی شي چې مقصد دې د ملک د اولس لپاره امن حاصلول وي. او دا مقصد حاصلول لپاره دوانه ډلو لا د لچک مظاهره کول پکار دي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خالی په ورځ لاهور کې د حکومت او طالبانو مذاکراتو حواله سره منعقد کړی شوی علما او مشایخ کنونشن په اختتام کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې دواړه ډلو لا په فوري توګه جنگبندۍ اعلان کول پکار دي او وسلې په ځای د امن په جبه کې خبرې وکړي. ادارې لیکي چې په ګڼ شمیر کې د عالمانو په دې کنونشن کې شرکت کول او په دې خبره زور راوړل چې حکومت او طالبان د مذاکراتو د لارې په ملک کې امن قائم کړي دا تاثر ورکوي چې مذهبي جماعتونه او تنظیمونه د ترهګرۍ مسالې د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. ادارې لیکي چې خبره ده چې په دې کنونشن کې کو جمعیت علماء اسلام فی نور مذهبي جماعتونو او اهل تشیع سره تعلق لرونکو عالمانو او مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او تحریک انصاف پکې هم شامل شوی وي نو سیاسي او مذهبي اعتبار سره به حیثیت نور هم اثر نه کوو.
دسمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایف پی خبری ایجنس په یو رپورٹ کې راغلی دی د پاکستان پیپلز پارټی مشر بلاول بټو زرداری پر طالبانو نیوکه وکړي چې پاکستان په خوانی یاد کانو زمانی ته بوتلل غواړي. په خپل پلارنی ټټوبي کې د سند کلتوري میله احتتامی غونډه ته په خپل وینا کې بلاول ویل چې طالبان په ملک کې د ویری او ترهی قانون نافذول غواړي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې پاکستان کې اوسېدل غواړي نو د پاکستان آئین ومني او د په خبره دوی د طالبانو قانون نه مني. په مقاله کې راغلی دی پر روان کال کې د پاکستان دننه د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او تر دې وخته پورې تر 113 زیات کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي او په وزیر اعظم نواز شریف د اپوزیشن لخوا سخت نیوکه کیږي چې د یادو بریدونو پر ضد یې کوم مضبوط لایعمل مخې ته نه دی راوړی. په مقاله کې راغلی دی که څه هم د څو میاشتو راهیسې حکومت له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو 25 کلن بلاول د پوځي عملیاتو په حق کې خبرې کړي. د بلاول مور او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو هم په 2005 کال کې پاکستانی طالبانو وجلې وا. بلاول په خپل وینا کې ویل چې هغوی مسلمانان دي او وسلوالې ډلې دي هغوی ته اسلام نه خي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کول نه غواړي. د نوموړي په پلان بی یا نور لارو باندې نظر دی او په دې لړ کې ایران او هندوستان یو مهم رول لوبولی شي. په افغانستان کې د سیاسي انتقال او بے ثباتۍ دوران هند او ایران خپل خدمات وړاندې کولی شي او دوی کولی شي چې د افغانستان خوندي ساتلو لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. په دې وروستیو میاشتو کې ځینې واقعات د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ډېرو مهمو خبرو ته اشاره کوي. لومړی دا چې حامد کرزی د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي او د نوموړي نظر پر نورو لارو دی. دویمه دا خبره چې د افغان ولسمشر د دې هیواد د وزیرانو هندوستان او ایران ته په دې وروستیو میاشتو کې د دورو ښکاره هدف په داسې حال کې د یادو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کول دي چې کېدای شي په روان کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. په مقاله کې راغلي دي په ایران کې افغان ولسمشر ته هغه وخت ملاتړ ترلاسه شو کله چې د ایران ولسمشر دا خبره په ډاګه کړه چې هغوی په سیمه کې د نړیوالو د موجودګۍ له کبله د راپورته کېدونکي فشار په اړه اندېښنې لري. په مقاله کې راغلی دی که یو خوا هندوستان د افغانستان باوري ملګری هیواد دی نو بل خوا کابل له ایران سره کلتوري او سیاسي ګډ تاریخ لري. نو همدارز افغانستان د 2014 کال وروسته په حالاتو کې د ځان خوندي ساتلو لپاره په متبادل پلان غور کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د جرمنی غږ ریډیو په یو مقاله کې لیکلي له افغانستان د روان کال تر اخره د نړیوالو ځواکونو وتلو ډېرې اندېښنې راپورته کړې دي. افغانان ویر لري له بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به مرستې هم ودرېږي. د دغه مقالې مهم ټکی له ګل ایاز نور.
د جرمنی غږ راډیو په خپل ویبپاڼه له افغانستانه د شوروي اتحاد فوځیانو د وتلو 25 کاله پوره کېدو په اړه یوه مقاله لیکلي او دا یې د روان کال تر اخره پورې د نړیوالو ځواکونو سره پرتله کړې ده. په مقاله کې راغلي له افغانستانه 25 کاله وړاندې د شوروي اتحاد د فوځیانو وتلو وروسته دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې بوخته شوه. و زیاتره په دې دریز دي چې د روان کال تر اخره پورې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته به حالات په کوم ډګر لاړ شي. په مقاله کې د یو شپېته کلن احمد په حواله راغلی چې د دې په وینا 25 کال وړاندې افغانان ډېر زیات خوشاله وو چې شوروي اتحاد فوځیان له دغه هیواده ووتل. دوی خوشحالین مانځله چې هر کال به دوه مذهبي تهوارونو سره دریم د شوروي اتحاد د فوج د وتلو ورسهون مانځي. خو د احمد په وینا افغانانو د راتلونکي خطرونه محسوس نه کړل او افغانانو د خپل وژنو لړۍ پیل کړه. لدغه مودې رئیسی څوک هم د خوشحالۍ د منځلو خبره نه کوي. په مقاله کې افغانستان په خوا د شوروي اتحاد او وس د ناتو ځواکونو وتل پرتل کړل شوې دي چې د نړیوالو ځواکونو وتل وروسته به هم دغه هیواد په بهرنۍ مرستو تکیه کوي. دا هم نه د معلومات چې په کابل کې بعد څومره موده یو حکومت د بهرنۍ مرستو بغیر په واقع پاتې شي. شنن کې په دې حالاتو کې ډیر خوشبینه نه ښکاري. د افغانستان د چارو یو کارپوک ان بي واي چې د احساس ځواکونو موجودګۍ کې دغه هیواد څه پرمختګ کوي خو په دې شکل لري کچري دغه ځواکونه وزي نو حالات به ډیر مختلف شي. مقاله زیاتوي چې د احساس میشن په دغه هیواد کې د درې نیم لکه افغان فوجیانو او د پولیسو د روزنې کار په خپل نوم کوي. خو د حکومت د تازه شمیرو تر مخه د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله د پخوا په څیر زیاته شوې ده. د 2012 او 2013 کال په منځ کې 4000 او 600 امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارس د ولسی وګړو وژنه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. د جرمنی غږ رادیو په مقاله کې د یو سیړنکار تامس روتک په حواله راغلی چې په افغان ځواکونو کې مهمه مسله خپل منځي ده چې په نسلي بنیادونو ویش سامنے دے شبی او بیا زنی حق سی متزی چې خلک یې پردی غنی. په مقاله کې راغلی چې د جرمنی د بهرونو چارو وزیر په دې رستو کې له دغه هیواد سره د مرستو د جاری ساتلو خبره کړې و چې اغوانانو ته د تسلی وړ ده، خو کارپو اکرم عارفی په دې دریز دی چې خلک ویر محسوسوي کچری د ناتو ځواکونه له افغانستان وزي نو د هیواد سره به مرستې هم ختم شي.
انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو د اغیز په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه لیکي اسلام آباد په دې اړه اندېښمن دی چې په افغانستان کې سیاسي بدلون ښایي په پاکستان کې دننه له وړاندې لا موجودې بشري ستونزې پسې زیاتې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې په افغانستان کې روان کړکیچ او په خاصه توګه له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړې په لوی شمیر خلک نه یوازې بې کوره کړې دي، بلکې په هغوی کې داسې احساس هم شته چې ګواکې دوی به خپلو سیمو ته ستانه نه سي. ورځپاڼې لیکي د یو اټکل له مخې دا وخت 1.6 میلیونه سبڅوي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه اسلام آباد ته نږدې د اوسیدونکو یو افغان ماشوم هغه خبرې راخستې دي چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره کړې دي. 12 کلن اولګل ویلي د دوی خاور افغانستان دی او په پاکستان کې هیڅ هم نسته. د ورځپاڼې په لیکنه دا ماشوم په داسې ځای کې ژوند کوي چیرې چې د اسانتیاو نشتوالی د ناروغیو سبب جوړیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستانی چارواکي هیله لري چې د افغان کډوالو شمیر به کم سي، خو شایي هغوی په ناڅاپي توګه لا پسې زیات سي. ورځپاڼې د پاکستان د سرحدي چارو د وزیر عبدالقادر بلوچ له خولې لیکلي چې شایي د روان کال تر اکتوبر او نومبر میاشتو وروسته شاوخوا 15 لک کډوال پاکستان ته ورسي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي پېښور ته نږدې په متنۍ کیمپ کې میشت یو 15-16 کلن افغان کډوال آغا جان ویلي دوی له تیرو 10 کالو هلته میشت دي او ځایي خلک ورته ډیر احترام لري. آغا جان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې ځایي چارواکو اوس کډوال پر دې سلا کړي دي چې کیمپونه خالي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې چې کوم 1.6 میلیونه سبڅوي افغان کډوال میشت دي، د هغوی 80% په 80 کیمپونو کې ژوند کوي او دا کیمپونه شاوخوا ټول له افغانستان سره پر پوله پراته دي. ورځپاڼې د امنیتي چارو د کارپو حسن عسکري له خولې لیکلي چې د افغانستان امنیت له پاکستان سره تړلې دي او که هلته حالات خراب سو نو د کډوالو نوې لړۍ به د پاکستان پر لور مخه وکړي. د افغانستان د کډوالو د وزارت ویاند اسلام الدین جرات هم ورځپاڼې ته ورته خبره کړې ده او هغه ویلي چې په افغانستان کې ناکراری خلک پر دې مجبور کولای سي چې هیواد پرېږدي.
راپور مردو سردو د شمالي وزیرستان میرانشاه ته چرته چې د منډای سوداګر وایي چې په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستان نیلي دواړو اړخونه ګڼ شمیر کاروباریان کاروبار کوي، خو دغلته وخت په وخت د کرفیو له کبله د دې کاروبار اغیزمن کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان میرانشاه سبزو او میوو منډي چې پکې د سیمې او افغانستان یو شمیر تجارتیان د پخواره هڅې کاروبار کوي او دغه میوې او سبزې د پولې پورې دواړو اړخونو ته لېږدولې شي. دغه کاروباریان وایي د شمالي وزیرستان او افغانستان ډېر کاروباریان د یو بل سره ښې اړیکې لري او خپل تجارت مخ پر وړاندې بوزي. په میرانشاه منډي کې د افغانستان خوست یو تاجر ولی رحمان وایي د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ ښه تجارت ډېر ضرورت لري.
موږ ټول یو قبایل دا کا خېسته کا میرانشاه دو دا ټول یو کې سم خالق دی او ټول کاروبار هم یو شای دی. سل و نیم سره تجارت کو بیوی دا د خېس د پکتیا او پکتیکا ورګون دا څه دی لکه دی دا څه کاروبار مې کا ورینا خو چې دا حکومت څه سویب کارپی ولا گئی سر بل تکلیف جوړ شو آشا گاډ ورکو تجارت کو بده زاری دا چې دوا سره ګاونډي ملکینه د سیستم
د میران شاه منډی یو اړتی ګل اعظم وایي دغه منډی ته یو شمیر مقامی د ملک د نورو سیمو او افغانستان نه میوې او سبزیانې راځي او دغه ځای نه نورو سیمو ته لېږلې شي.
مقامی الوکاټ دي د مقامی خپل مڼای دو او په سبزی شي ټماټر دي مندتې دي دنه دا غرسي پنجاب نه سیزن مطابق امر سي د سرګودنه کې نور سي کر و دے درابات نا دغن بیا کیلار درمی پی افغانستان نا مانے انگیرون پیوز والی گون دا شہر درمی انار دے پشاور نا پا دال یار زیود کرو بارشی
نمیران شاہ منڈی سوداگر وائی نن سبا سیما کې وخت په وخت کرفیو چې د یوې ورځې نه کلا کلا ورته درې یا څلور ورځې ته هم ورسی د دوی په کاروبار یې هم بد تاثیر کړی دی.
میران شانه زموږ همکار راپور راکړ. اوس ورځو کر خیاړه جلال آباد ته چرته چې په شاهي ماڼۍ کې یو دورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دغه سیمینار کې په سوله پخلاینه او ټاکنو کې د دینی عالمانو په کردار باندې خبرې کیږي. نور تفسیری په دې راپور کې ورو
دغه دوه ورځې سیمینار چې د ننګرهار ولایت د حج او اوقافو ریاست د ملګرو ملتونو مرستندوی اداري یونما په مرسته را بللې ده. پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو د حج او اوقافو رئیسان او د دغه ولایتونو یو شمیر علماو پکې ګډون کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال خبریالانو ته په خبرو کې وویل چې د ټاکنو په حق له د عامه پوهاوي په برخه کې علماي کرام مثبت رول ادا کولی شي.
د سولې او د امنیت ارزښت څومره دی او کومې لارې چارې باید خپلې شي چې موږ په دې وطن کې سوله راولو. د انتخاباتو لپاره دا زموږ او ستاسو ټولو حق دی چې باید رای ورکو، داسې چاته رای ورکو چې هغه د دې وطن په خیر.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولانا فضل الله حمیم په خپلو خبرو کې په علماو غږ وکړ چې ولس ته د ټاکنو په اړه پوهاوی ورکړي.
باید داسې مشران منگ وٹا کچھ آغا دا خدای دا عبادت سرا سرا زمنگ دا ٹولنے دا خیر او دے ٹولنے دے بہبود او ترقی و انکشاف دا پارا سبب و گرزی.
دا نورستان ولایت دا علماء پا استازی تو مولانا عبدالصبور توحیدی او ویل
ټاکنه خو یو شرعي واجبه او فریضه ده. داسې ځایم چې هغه د ملت سره مینه ولري او په هغه مواصفات چې د یو امیر دپاره یو رئیس جمهور دپاره ټاکل شوی هغه معیارونو باندې سنبال وي، دا خلکو ته رایه ورکول دپاره علما ډېر ښه رول لوبولی شي.
د کونړ ولایت د علماو په استازیتوب مولانا عبدالرحمن وویل
رای ورکول یا څوک انتخابول دا د ضمیر آواز دی، دا وکالت دی، دا هم سپارش دی، دا هم امانت دی. نو داسې سړی ته رای ورکول چې هغه صالح وي نو دا د هر سړي لپاره لازمي دی.
دغه سیمینار چې د ننګرهار د والي عطا والله لودین په غوښتنه د حج او اوقافو ریاست له لارې د یونما په مرسته را بلل شوی د ګل په ورځ به هم دوام ولري چې د یو پریکړې لیک په صادرولو سره به پای ته ورسیږي.
اوردونکو مشال لیډو د غوږی او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د فیاض خشکی په आवाज د خان عبدالغنی خان لیکلې نظم وړاندې کوو.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی ادب دے درج کم زبان درازا خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خوندی ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندی ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندی گزار دے رسال کی تیر اندازہ خون دے گزار دے رسال کی تیر اندازہ خون دے ادب دے دل کی کم زبان درازہ خون دے
د خان عبدالغنی خان لیکلی نظم مورد اوریدونکو هم د غنی خان د زیږون د سل کلیزه جشن په مناسبت سره په سوات کې یو سیمینار مشاعره او د نندارتون پرانسته شوې ده. په دغه اړه له مینګورې زموږ همکار راپور راکوي چې د مقامی شاعر ظفر علی ناس په آواز د یو نظم نه پیلېږي.
یہ دالی ونے سوک دے دا چی منی ایمان دے داستا غنی ندے دا دخل کو غنی خان دے
سوات پریس کلب منگور کے دا سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن دا سوری لاندے غنی خان تا پیر زونی اڑان دی کولو پتوگا را بللے شوی مشاعرے او سمینار کے یو شپیر دا پختو جبی ادیبانو شاعرانو او پوہانو گڑونو کرو. دا غونډه کې د غنی خان په ژوند یو شمیر مقالې وړاندې کړې شوې. د غنی خان په اړه د پیښور څخه راغلی استاد نورالحسن مقالې یو څو ټکي دارمو.
غنی خان د عقل نه زیات په خپل وجدان یقین لري او په خپل شاعرۍ کې دوی د ځان او د ژوند د مسایلو احساساتو او جذباتو په اظهار کې د اصول پرسته میانه روي او خالص عقلیت او تنقید نه ډډه کوي. د خیال ازادي فکری او خیالي بغاوت د دوی د شاعرۍ خصوصیات دي.
دا غونډه ته په خصوصي توګه راغلي استاده میرمن ازرا نفیس یوسفزی ویل.
غنی خان بابا واقعی چی یو ډیر فلسوفیکل ډیر هیومانیستک او رومانټیک شاعری هغه کړی دا او دا غي پوهه د پاره اوس زمونږه داسې لوټ پکار دی داسې اډینس پکار دی چې دا غي پیغام ماس لیول باندې خلکو ته ورسیږي.
د پروګرام قربا عطا الله جانو چې وخت په وخت د غنی خان په شعرونو وینا کون کې رابلل.
دا منم کا مقال ډیر دی احمد شاه صاحب کته منی غنی سیر دی او چې حساب کتاب تکینی تب وې خان د بنیر دی او دا منم په خیال ماشوم دی د مل کرو رواج ته هیر دی خوې تاریخ سری مغرورا د خواهش غلې کې گیر دی خوې زرس پینا بکرا خوې زرس پینا بکرا په یار دوست د سره تیر دی.
دا غونډې مشر میلما د بونیر څخه راغلی ادیب شاعر شمس بونیره او د غنی خان په اړه هغوی خپل شعرونه دارنګې وړاندې کړل.
ټول مینه مینه دا او ټول جانان جانان دی دا خوستا غنی نه دی د خلکو غنی خان دی دار مد منصور باندې په خپل غرور روان دی نمری 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 د پښتو غیرت شال دی دا خوستا غنی نه دی قانون غنی خان دی.
دغه ادبی غونډه کې د پیښور کوټه او افغانستان څخه هم ادیبانو شاعرانو او آرټیستانو ګډون وکړو او یو شمیر مقامی ادبی ټولنو مشرانو وویل چې دوی به هم د غنی خان په اړه داسې غونډې رابلي.
دا هغه ملنګ دی چې په مینا یې گزران دی داستا غنی نه دی دا د خلکو غنی خان دی داستا غنی نه دی دا د خلکو غنی خان دی
داستا غنی نه دی دا د خلکو غنی خان دی. سیمینار او مشاعره په سوات کې راپور مورده اوس ورځو خیبر جنسی ته چرته چې د پښتو غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری د شلم اتلین په مناسبت سره د خیبر پښتو ادبی جرګې لخوا په لوړګي کې یو غونډه ادبی غونډه او مشاعره وشوه چې د حمزه بابا په ژوند او شخصیت کې شخصیت ور باندې شخصیت پاړه ور پکې خبرې وشوې. د دغه غونډې حال په دې راپور کې
اغلی داد محمد دلسو سے بلا بلنا ورکوم چروشی او پخپلو زرینو خیالات مول منزی ستا سو پدرون استقبال کے رازی داد محمد دلسو سے
حمزہ کی پا محفل کی دیو گل غند خندانو حمزہ چی خوشبے غند افشا پا گلستانو حمزہ چی دو دو پختن نصیب تخنولو حمزہ چی دا ملت دا غزون پا اربانو حمزہ چی دا پریون غند پورت زلیدلو حمزہ چی دا آسمان دا پختن خواب آہتابانو حمزہ چی دا یون دین بریخلا پا تکی دلا حمزہ چی او سالار دا خلی جب دا کاروانو حمزہ چی کر پیدا نوی چپی دا عدب سین کے حمزہ چی دا بہیر غند روانو بس روانو حمزه چې د حجاز په لور په کلی سفر سره روان د خپل ارمان په کافره کې د افغانو، حمزه چې ورځ یو شعر مکتب د خوشحال خانو، حمزه چې د پښتو د عجیبانو رهنماو.
بلنا ورکوم هغلی شفیق شنواری صاحب له چې روشي او خپل خوندور کلام ولمنځي، تاسو په درون استقبال کې روسي شفیق شنواری.
نه چې په نظم تا په شعر یا په کتاب پیژنم، او قدر دستا د تصوف په فلسفه پیژنم. کوز دې مشو په الفت کې سر دې ټیټ نشلو، ستا د اخلاص ستا د خدای هغه جذبه پیژنم. تا د شنواری نوم اوچت که د تاریخ په اوراق، خود دې اوس اس کا شملدارو کې شمله پیژنم.
ښاغلی یار حسین سایل افریدی صاحب ته چې راشي او په خپل خوندور کلام ولمانځي،
د شهود او د وجود په اصرار ښه پوهېدی، د تصوف د باریکو په اظهار ښه پوهېدی. غزل ته تا د نوي رنګ جامه ور واغوستله، هم د غزل په رنګینو په سینګار ښه پوهېدی. وستر محققه ته د علم سمندر وې بابا، ته راختلی د ادب په خوږ لمر وې بابا.
ما کوز ورته لیمکړ زما سر نه ټیټېدو، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. بابا که یو طرف ته پښتو ژبې، پښتو ادب او پښتو ثقافت لپاره د خپل پښتون احساس په ټکنده غرمو ځان سوځولی دی، نو بل طرف ته یې د اسلام او د انسانیت لپاره هم لافانی خدمات کړي دي. لکه په شعر کې وایي، ته که ښه پښتون شوې ښه انسان بشې، ته که ښه پښتون شوې ښه انسان بشې، او بیا که ښه انسان شوې مسلمان بشې.
آینه د خپل جمال می ځان ته ونیوه، حیران شوم دا خو ما رڼا کوله د آشنا په اننګو کې. او یا دا شیر چې څکړ مامزا خپل خلا را تبلار شو، ځکه می نظر د انتخاب نه پیدا کیږي. شډل دی اندازونه کړه ساده ساده قتل، دا چا ویل چې خوې د پښتنو مزده کوا. سترګې دې زما په زیر کتو هم ټیټې نه کړې، نن خورا تخدای کو پښتنه غوندې ښکاره شوې.
راپور مورد اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د هارون باچا په آواز دغه سندر.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه. کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه. جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے. تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے، بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے. ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو. کری دن شی پٹولے چراغان بش، کری دن شی پٹولے چراغان بش. ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش. جانان 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 جانان